امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. د جمهور رئیس اشرف غنی نطاق هغه راپورټونه رد کړی دی چې ګواکې د پاکستان استخباراتي شبکه د ملي امنیت د ادارې کارکونکو روزي او تجهیزات ورته برابروي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری نن ویلي دی ډاډه دی چې د عراق د حکومت طرفدار قواوې به د رمادي ایالت د اسلامي دولت د وسروالو نه بیرته ونیسي. د اسوشیټډ پریس خبری آژانس راپورټ ورکړی دی چې د ټکساس د ایالت د واکو په خار کې د دوه رقیبو بدماشو ډلو ترمنځ په جنگ کې 9 کسه وژل شوي دي. د اروپایي اتحادیې د دفاع او خارجه چارو وزیران په برسلز کې غونډه کوي چې د مدیترانه په بهیره کې د نظامی عملیاتو په باره کې وغږیږي چې د غیر قانوني مهاجرو مخه ونیول شي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د جنوبي سودان په شمالي خارګوټي کې جنگ او د اوربن سرغړونه غندلې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د آشنا رادیو خبرونه پیل شوې، د ازادي رادیو خبرونه پایته رسیدلې دي. او د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ویل دي چې د ملګرو ملتونو پر مختیایي ادارو ورته خبر ورکړی دی چې د رواني سوي میاشتې نه پس د انتخاباتو د کمیسیون موقتی مامورینو د تنخواګانو د لپاره پیسې نه ورکوي. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی وین اجمل عبید عبیدی هغه مطبوعاتي راپورونه رد کړل چې ګواکې د پاکستان استخباراتي شبکه ایس ای د ملي امنیت د ادارې کارکونکو روسیا او تجهیزات ور برابري. عبید عبیدی امریکا راخته په مرکې کې ویل چې د ایس ای لخوا د ملي امنیت د کارکونکو د روزنې مسله اوازه ده، او د ایس ای سره د ملي امنیت د ادارې په لاسلیک سوي تفاهم نامې کې دا مسله نه ده شامله، خو دا خبره پکې شته چې د غدواړي ادارې به د ترهګرۍ ضد مبارزه کې ګډه همکاري کوي. اجمل عبید عبیدی د رسنیو د راپورونو چې ګواکې ایس ای دغه تفاهم لیک ته له پخوا سترګې په لارو شایع وګڼله، هغه داسې وویل:
افغانستان او پاکستان مشترک او غوخو سره مخامخ دي، او دغه تفاهم نامې هدف هم دا دی چې څنګه مونږ کوي شو چې دغه د مشترک غوخو په مقابل او د تروریزم په مقابل مبارزه ته دوام ورکو. دغه مسله کوم نوې مسله نه ده، په خو هم دغه سي تفاهم لیکونه د دواړو اداراتو ترمنځ تر سره شوې دي.
د دې نه مخکې مطبوعاتو رپورټ ورکړی و چې ایسای او د ملي امنیت ریاست داسې تفاهم نامه لاسلیک کړی دی چې ایسای به د افغانستان استخباراتي مامورین روزي او معلومات به سره شریکوي. دغه تفاهم لیک افغانستان ته د پاکستان د استخباراتي شبکې د رئیس په وروستي سفر کې لاسلیک شوی دی.
د پاکستان د ایس ای او د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ترمنځ د همکارۍ موافقې په پارلمان کې بحثونه راپارولې دي. پارلمان د بحثونو نو وروسته پریکړه کړې ده چې د ملي امنیت د ادارې غړي دي په دې حق له پارلمان ته توضیحات ورکړي. د دې موافقې په اساس به د دې ملکونو استخباراتي ادارې یو بل ته معلومات ورکوي، او په دواړو هیوادونو کې به د یاغیانو نه مشترک تحقیقات کیږي.
د پکتیکا چارواکي وایي چې نن د دې ولایت په جانخیل ولسوالۍ کې پر یو امنیتي پوسټ د طالبانو په حمله کې لږ لږ څلور محلي پولیس وژل شوي دي او دوه کسانو ټپیان دي. د پکتیکا مرستیال والي عطاولا فضلي امریکا ژغته وویل چې د پولیسو په متقابل برید کې دوه بریدګر هم وژل شوي دي او 15 تنه نور ټپیان دي. تر اوسه د حکومت وسطوالو مخالفینو په دې اړه څه نه دي ویلي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا خارجه وزیر جان کیری نوویل ډاډه دی چې د عراق د حکومت طرفدار قواوې به د رمادي ایالت بیرته د اسلامي دولت د وسلوانو نه ونیسي. جان کیری نن د دوشنبه په ورځ د جنوبي کوریا د جمهور رئیس سره په سیول کې د غونډې نه وروسته ګډ خبری کانفرنس ته ویلي دي چې د اسلامي دولت وسلوالو د دې پرمختګ باوجود اسلامي دولت سخته ضربه خوړلې ده. جان کیری وویل:
Their communications have been reduced. Their funding and financial mechanisms have been reduced.
د دوی د مخابراتي وسایلو د کمیدونه علاوه د دوی پی سي او مالی میکانیزمونه هم کم سوي دي. هم د غراز رفت و آمد هم نسی کولای په تیره بیا په هغه سیمه کې چې د هوا نه تیرل کیږي. همدا شان یې نور قوتونه هم کم سوي دي خو نه په هر ځای کې. نو ځکه موږ ممکنه ده چې دغه حملې وسي لکه په رمادي کې چې مو ولیدله.
محلی چارواکو ویلی دی در رمادی په خار کې په درې ورځنۍ جګړه کې 1500 تنه مړه شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر العابدی په ملي شوغه کړی دی چې د خار لوري ته مارشو کې. راپورټونه وایي چې تر نن پورې به نورې قواوې سیمې ته ورسیږي. همدغه راز په سیمه باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف بمباري روزمره روانه ده. د امریکا خارجه وزارت د اسلامي دولت په پرونی بیان نه دی تایید کړی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمهونړي خبرونه تیدا مور کو د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د جنوبی کوریا د جمهور رئیس پارک وین هی او د خارجه وزیر یان بوئنگ سی سره په سول کې کتلې دي د کوریا د ټاپو وزمې په امنیتی مسلې او په دوه اړخیزو اړیکو باندې خبرې ورسره کړې دي. جان کیری نن د دوشنبه په ورځ د غونډې نه وروسته خبري کانفرنس وویل چې شمالي کوریا لا دې فکر تر رسیدلې هم نه ده چې د خپل اټومي پروګرام د کنټرول لپاره ضروري اقدامات وکړي. واشنگتن په دې اکله د خبرو پیشنهاد کړی دي او ضروري وایي چې په پیونګیانګ باندې فشار زیات سي. هسي هم شمالي کوریا خپل توغندوی او اټومي ازمایښتونو له کبله د ملګرو ملتونو د بندیزونو لاندې ده. کیری زیاته کړه که چیرې د بشري حقوقونو د رواني سرغړونې همداسې دمه پیدا کړي نو احتمال لري چې شمالي کوریا بین المللي جنایي محکمې ته معرفي سي. پرون جان کیری د چین د جمهور رئیس شي جی پینګ سره وکتل. د خارجه وزارت یو لوړ رتبه مامور وویل چې دوی د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اټومي کېدو په مسلې چې یو ګډ تعهد دی وژغېدل او دوی موافقې ته سره ورسېدل چې پیونګیانګ به خپل به تر فشار لاندې وي.
د اروپایي اتحادیې د دفاع او د خارجي چارو وزیرانو نن په برسلز کې غونډه وکړه چې د مدیترانې په بهیره کې د عملیاتو په باره کې وغږیږي چې د هغو مهاجرو مخه ونیول شي چې کوشش کوي په غیر مسؤونو کښتیو کې اروپا ته ځان ورسوي. د غیر قانوني مهاجرت مسله هغه وخت د اتحادیې د اجنډا په سر کې راغله چې تیر میاشت 900 زیات خلک په کښتیو کې په سمندرګي کې ډوب شول. د سمندر لارې د مهاجرت په سلسله کې دغه سپیخه په شل ډیر شو کلونو کې کلنه وشوي. د اروپایي اتحادیې د خارجي پالیسۍ رئیس فدریکا چنن د غونډه ته ورغله او ویل چې کوشش ده چې په هغو لیبیایانو باندې حمله وشي چې خلک په غلا اروپا ته راوړي.
Today the main point will be taking the decision to establish the EU operation at sea to this
moment. ننبه د غونډې د بحث اصلي موضوع د عملیاتو په حق لا فیصله کول وی چې اروپایي اتحادیه دغه جنایي شبکې چې خلک په قاچاقي ډول د مدیترانه بهیرې ته راوړي تباکي. زما توقع ده چې دغه تصمیم په دې غونډه کې ونیول شي چې وکړې شو پلان جوړ کو او په راتلونکو هفتو کې اقدام وکړو. د دې غونډې ګډون کوونکو ډیپلوماټان وایي اروپایي اتحادیه کوشش کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا موافقه حاصل کړي او د پریکړلیک مساوده برابروي چې د ملګرو ملتونو د منشور د اووم فصل په اساس چې د قوی د استعمال اجازه ورکوي دغه عملیات تصدیق شي. د برتانیې د دفاع وزیر د وخت اول د برتانیې سمندري قوه په مدیترانه کې د وخت دغه کار شروع کړی دی خو اجازه ضروری ده چې په هغو رنګکارو ډلو او قاچاقبرانو پسې وشي چې خلک اروپا ته په غلا را رسوي.
د اسوشیټډ پریس خبري اژانس رپورت ورکوي چې د ټکساس د ایالت د واکو په سیمه کې د دوو رقیبو بدماشو ډلو ترمنځ خونړۍ نښتې سوي دي چې د سیمې خلک حیرانه کړي دي. له دې کبله د پولیسو افسران پر سړکونو خپاره سوي دي چې امنیت تامین کړي. د واکو د پولیسو رئیس پاتریکس وانټن ویل تر اوسه پورې د دې پیښې له کبله 102 کس نیول سوي دي او دا تور پر لګول سوي دي چې په منظمو جرایمو کې لاس درلود دي. پرون د یک شنبه په ورځ د دوو بدماشو ډلو ترمنځ چې په موټرسایکل نو سپاره و د ټوین پیکس پر سترن کې نشته وسې په دې نشته کې نه کس وژل سول او تلس کس نو ټپیان سول.
ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د جنوبي سودان په شمالي خارګوټي کې جنگ او د اوربان نه سرغړونه غندلې ده. حکومت او یاغیانو د تیر کال په اولو وختونو کې په اوربان موافقه کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون بیان خبر کړی دی وایي د حکومت پوز په یونټي سټیټ باندې تاروزی حمله کړې ده.
د سوشل پریس خبری اژانس رپورت ورکوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نه میاشتې وروسته لاغنه چې پولیسو د نجات پر بنسټ د څو مظاهرو د کنټرول هڅه وکړه. په وروستي اعلان کې د امریکا فدرالي حکومت د دې څخه منع کړی دی چې د ایالتي پولیسو سره دی د ځینو هغو پوځي وسایلو مرسته وکړي چې معمولا په جګړو کې استعمالیږي. دغه راز ولسمشر اوباما سیمه ییزو پولیسو ته د فدرالي حکومت لخوا د ځینو نورو وسلو او تجهیزاتو پور کولو باندې هم بندیز لګولی دی.
او د بروندي په جګړه کې اوس جنگ د مرګ مهم رادیو سټیشن د نیولو لپاره روان دی. د امریکا خبريال د پایتخت بوجمبورانه رپورت راکړی چې حکومتي او غیر حکومتي مطبوعاتو په دې تازه سیاسي تشدد کې د دواړو خواو د تلفاتو رپورت ورکړی دی. په بوجمبورا کې د رادیو بونیشا خبرونه په رسمي ډول قطع شوې دي. د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د رپورټونو نه مخکې به وسګورو چې څه سپورتي خبرونه لرو. متي ولا عبد صاحب خبرونه راغون کړي.
من د بجان د سپورتس خصوصا د افغانستان د کرکټ د مینوالو پر غټ خبر ده چې یو مشهور تجارتي شرکت الکوزي شرکت د افغانستان د کرکټ سره د تلونکو لسو کړنو لپاره د سپانسر یا د مالی ملاتړ یو قرارداد امضا کړی دی چې هر کال به 1.3 میلیون ډالر یعنی کې 13 لک ډالر به افغانستان کرکټ بورډ ته ورکوي چې دغه پیسې به د افغانستان کرکټ بورډ د اجرایي رئیس شفیق ستانیزي په وینا چې دا به په دریو مشخصو برخو کې مصرفیږي. د ملي ټیم لوبې به برابرۍ کې پروګرامونه به مخکېځي او دا واړه ځوان هلکان چې دوی کرکټ ته راځي د دوی لپاره به امکانات برابرېږي او نړیوالې لوبې چې کېږي د هغې د خودلو هم دغه لارې چارې به وي چې د پیسو د لارې به د خلکو ته خودل کېږي. د افغانستان کرکټ بورډ په لومړي ځل باندې دومره زیاتو پیسو یو قرارداد امضا کړی دی چې هدف یې اوس پورې دا دی چې افغانستان کې کرکټ ورځ په ورځ وده کوي او خلک نور هم تشویق شي. نو د الکوزي چې کوم شرکت دی د دې مشر د خرڅلاو د ادارې چې کوم مسؤول دی میرویس سیال ویلي دي چې د ملاتړ سره د افغانستان کرکټ ملي ډلې لوبغاړي هم وکړی شي چې ګټه واخلي، یعنې هغوی ته هم کېدای شي چې تنخواګانې ورزیاتې. نو دا یو خبرو د سپورټس د مینهوال لپاره چې افغانستان کرکټ ورځ په ورځ وده کوي او اوس تجارتي شرکتونه هم غټ لاس راځي غواړي کومک وسکي.
د دې معنی دا ده چې هر څومره چې د دې کرکټ د لوبغاړو پرمختګ او ترقی خبرونه راځي یا مغوم را دلچسپي پیدا کیږي او لکه د الکوزي شرکت چې پکې
خو نورم پر هغه میدان کې میړانه کې دیو سر شاتن خپل مرسته کوي.
مننه اب جان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. متحده ایالاتو د بارانی او چارو وزیر جان کیری نن د دوشنبه په ورځ ډاټ سرګن کړی دی چې د عراق حکومت په لاره قواوی به د الانبار د ولایت مرکزی ښار رمادي بیرته ونیسي. په دې حق له د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د عراق د الانبار ولایت د رمادي په ښار کې د اسلامي دولت وسلوالو د فتح جنډي پورته کړې او د عراق امنیتي ځواکونه له ښار وتښتیدل. خو د رمادي د سقوط او یا د لاس ورکولو برسیره امریکایی او عراقی چارواکی مطمئن دي چې د اسلامي دولت پر ضد جګړه به دوی وګټي. په جنوبی کوریا کې په خبری کانفرنس کې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې اسلامي دولت په ظاهرا پرمختګ کړی خو دوی مطمئن دي چې هغوی ته درانه تلفات هم اوښتي دي.
Their communications have been reduced, their funding and financial mechanisms have been reduced.
د دوی مخابرات او ارتباطات زیانمن شوې دي. د دوی د مالی منابع او میکانیزمونه راکم شوې دي او د دوی حرکت او تګراتک په ځنګړی توګه په هغو سیمو کې چې هوایی غزمی کېږي کم شوې دي. نو د دې ډول بریدونو امکان شته لکه دوی چې په رامادي کې وکړ. خو زه مطمئن یم چې په څو ورځو کې دوی بیرته په شا وتمول شي.
ځای چارواکی وایي په رمادي کې په درې ورځنۍ جګړه کې 1500 کسان مړ شوي دي او ویل کېږي چې شاوخوا 4000 یا 8000 کسان بې کوره شوي دي. رمادی د عراق د پلازمینی بغداد په لویدیس کې ښار دی او 115 کیلومتر واټن لري. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی په شیعه ملیشه وغه کړی دی چې ځانونه رمادی ته ورسی، او د دوشنبه په ورځ د ښار په شاوخوا کې ملیشه ځواکونه راټول سوی دی. د شیعه ملیشه و حشد الشابی د ډلې ویان یوسف الکلابی مطمئن دی چې دوی به د ښار په بیرته نیولو کې د عراق له اردو سره ځانګړې مرسته وکړي.
ان شاء الله قادمون للنصر
كخداي كول فتح با زموغوي او لا فتح برتا په ايد شي اکتفا نکو موږ د امنيتي ځواکونو د ملات تیریو او د هواد نماتي دونکي مورچليو موږ به د عراق د حکومت او پارلمان د مشروعیت دفاع کوو.
هم دي ترڅ کې د ایران د دفاع وزیر حسین دهقان بغداد ته رسیدلی او د عراق د دفاع وزیر خالد الوبیدی سره یې کتل دي. خالد الوبیدی پرون د متحده ایالاتو پوځي جنرال لاید آستن سره هم د انبار ولایت په وضعیت خبري اترې کړې وې. بلخوا یو نسبتا کوچنی بریا په سوریه کې د اسلامي دولت د مخالفو وسلوالو په برخه سوه.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د آشنا رادیو نامو د ازادۍ رادیو پیغام واورید. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د ملګرو ملتونو پر مختیایي ادارې ورته خبر ورکړی دی چې د رواني ایسوي میاشتې نه وروسته د انتخاباتو د کمیسیون د موقتی مامورینو د تنخواګانو لپاره پیسې نه ورکوي. اکرام شینواری د کابل نه راپور راکړی دی.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرسیل عبدالرحمن او تکی امریکا غشنا راډیو ته ویل چې دا غو کارکونکو شمیر چې تراتونکو دا اونې وبا خپل دندې د لاسه ورکې یت می سو ترسی
رخصت کړي خو نه دی خود رخصتې دو په حالت کې دی چې نن دی په اوس خپل ټول کومکونه دي ټاکنیزو کمیسیون سره باندې کړي دي چې کمیسیون ورته امکانات نه لري نو د دې قراردادونو په فسخ کې
د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرسیل وی چې دا کارکونکي چې خپل دندې بل لاسه ورکي ډیر مسلکي کارکونکي دي چې کله کله د ټاکنو په کمیسیون کې کار کړي.
په دې مورد کې موږ خپل وړاندیز د افغانستان حکومت ته هم کړی، جلال احمد رئیس به جون خو ته موږ خپل دا وړاندیز کړی دا ټولنارانو سره هم موږ په دې مورد زیات بحثونه وکړل چې متاسفانه نتیجه ورنکړه.
خاغلی هو ته کیو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون غوښتل چې د دغه کارکونکو کار د لنمحالی پر ځای په دایمي کار بدل کړي، خو د دې لپاره چې د نورو ادارو په سیر جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې هم د مامورینو مقرریدل بند کړي، نو ځکه دوی دا مامورین د کمیسیون په دایمي مامورینو بدل نه کړی شول. د دغه کمیسیون د چارواکو د وینا له مخې د کمیسیون میاشتنی لګښت د 900,000 امریکایي ډالر څخه اوړي. دا پیسې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی لخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته برابرې درې. د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته هم د مرستو د بندیدو خبر ورکړی. یو ان ډی پی دغه ټاکنیزو کمیسیون ته دا خبرداري په داسې حال کې ورکړې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی او جاري رئیس عبدالله ترمنس د ټاکنیزو کمیسیون د اصلاحاتو لپاره د کمیسیون د مشر په سر د پیښوي جنجال لامل د کمیسیون د اعلان نه دوه میاشتې تیرېدو سره سره اوس هم دغه کمیسیون د لپاره مشر نه دی ټاکلې. دا سو سره سره مدارک نظر په دې حق لا ترلاسه نه کړی شو. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د مالی مرستو د نه برابرولو د خبرداري په داسې حال کې ورکړې چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی ولسی جرګې ته د راتلونکو پارلماني ټاکنو تر سره کېدو په باب دغه جرګې د غړو د پښتنو ځوابول لپاره ولسی جرګې ته ورغلی وو. خاغلی نورستانی ولسی جرګې ته ویل چې د پارلماني ټاکنو تر سره کېدو په وړاندې د کمیسیون په مخ کې لویه ستونزه د مالي امکاناتو نشواله دي. دغه راز خاغلی نورستانی ولسی جرګې ته ویل چې د ملي والی حکومت د پارلماني ټاکنو تر سره کېدو لپاره سیاسي اراده نه لري. پولیسي جرګه کې دغه بحثونه په پای کې وکیلانو پریکړه وکړه چې ترغی چې د ولسی جرګې نوی غړي د خلکو لخوا غورشي وي نوی او په کار پیل کړی نوی د ولسی جرګې د شپږم دورې وسنی غړي به د قانوني اساسو په توګه دغه جرګه کې خپل کار ته دوام ورکړي. د ولسی جرګې لومړی نائب اجي عبدالظاهر قدیر چې نن یې غونډې مشي کوله د جرګې پریکړه داسې اعلان کړه.
کمیسون سلور عمده ټکی بیان کړل چې د دغه سلورو موانعو په اساس انتخابات په خپل وخت تر سره نشول. اول مشکل اقتصادی یا بودجوي مشکل وو. دویم د اصلاحاتو د کمیسون ریفورم یا اصلاح. دریم د اجرائیه قوی عدم اراده د انتخاباتو لپاره. سلورم د نړیوالې ټولنې د مرستو بندیدل. نو تر څو پورې چې کمیسون انتخاباتو ته چمتو نشي د دوی د اظهاراتو مطابق ولسی جرګا پلو ورځنیو چارو ته په رسمي او قانوني توګه ادامه ورکوي.
د افغانستان د اساسي قانون د درې اتیاوي مادي له مخې د ولسی جرګې کار د دغې جرګې د پنځم کال د سرطان په لومړۍ پای ته رسیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو لپاره د سور لومړۍ ورځ ټاکلې وه چې بیا وروسته د بیلابیلو دلایلو له مخې دا ټاکنې وځنډېدي او تر اوسه ورته بله نوې نیټه نه ده ټاکل شوې.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
آیا افغان خزه لخزو سر زور زیاده کهی؟ که کهی نووله؟
شما چی فکر میکنین؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا صدای امریکا، سه شنبه ساعت 8 شب. شماره تماس با ما 0790 010 070. رادیو آشنا صدای امریکا.
د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو، د پکتیا اوسیدونکو د لوړ رتبه حکومتي چارواکو نه غوښتي دي چې امنیتي عسکرو ته په وخت اکمالات او تجهیزات وکړي. په دې ولایت کې وروستیو ناامنیو خلک اندېښمن کړي دي.
سید کرم میرزکا، لج منګل، سمکنی، جان خیل، احمد خیل، اریب ززی او ډنډې پټان د پکتیا ختیځ لور ته په یوه استقامت پرته ولسوالۍ دي چې د اوسیدونکو په خبره امنیتي وضعیت ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو دی. په سید کرم کې د مسافرو د برمتې پرون په احمد خیلو کې پر سرحدي پولیسو وسلوال برید او په څمکني جان خیل او لږ منګل ولسوالۍ کې له طالبانو سره د درنو وسلو جګړې دغه ولایت کې د نامنۍ وروستۍ پیښې بلل کیږي. د پکتیا د ولایتي چارواکو معلومات ښیي چې د یادو شویو بریدونو او جګړې په نتیجه کې 14 طالب جنګیالي او 4 افغان امنیتي سرتیري وژل شوي، 8 طالبان او 2 سیمه ییز پولیس ټپیان دي. دغه وضعیت د پکتیا د یادو شویو ولسوالۍ د اوسیدونکو د زیات اندېښنو لامل شوی. دوی وایي که په خپل وخت د وسلوالو فعالیتونو مخنیوی ونه شي، ممکن حکومت نور هم له جدي ننګونو سره مخ شي.
زه نوم نوزک په ګردیز کې امنیت نشته، په لیارو کې امنیت نشته. سه کارم کې بل لږ 15 دیش مړه خړو پرون نه پاره کې برت کولای ووم سیمه کې څه اسکار ته تلا پوت ورغلی وو ته ورغل څکمانه یو کې دوی شپې سارب سر جنگ وو. نو رومی نشته چې موږ موږ یې چې رومی ده پیوان منطقه کې رومی نشته.
همدارنګه د ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي بیا له افغان جګپړو حکومتي چارواکو غوښتنه کوي چې په جګړه کې بوختو امنیتي ځواکونو ته په خپل وخت اکمالات او جنگي تجهیزات ورسوي. په دې اړه دوه تنه پکتیاوال داسې وایي:
بی اوس موږ ټول دا وایو چې جوارۍ دی خورو، په چی پورې دی خورو، سپوره مړۍ دی خورو، چې موږ ته امنیتي او قراري او څه مشکل نه یې موږ ته. خدای تعالی دې په موږ رحم وکړي. دواړه طرف ته افغانستان کمزوری کیږي، دواړه طرف ته مشکلات دي، موږ دي خو د خدای امتحان ده.
ما نوم بسم الله زاد احمد خیل ولسوالۍ
دوبه د چینې دی طرفه خړی دي چې سار کې چینې سپا نشي او بیخ نشي سپا کیدای. نو محلي پولیس یغه په واسکی څشته، یعنی دی ولسوال په واسکی څشته، هیڅ چا په واسکی څه نشته، یعنی به ساری طرف پارڅ چنشي یغه نه بعد برسه کیږي.
د پکتیا دی ولایتي شورا ځینې غړي بیا وایي چې په یو شمیر غرنۍ سیمو کې وسلوال د منسجم کېدو په حالت کې لیدل شوی او داسې ښکاري چې د افغان حکومت پر تاسیساتو د ډلهییزو حملو لپاره چمتووالی نیسي. د دغه شورا یو تن غړي تاج محمد منګل امریکا غږ ته وویل چې که حکومت د بهرانیانو په مرسته له هوایي بریدونو کار ونخلي، ممکن افغان پلي ځواکونه یې په پوره توګه مخه ونه نیولی شي.
که چېرته په همدغه ډول د وسلوالو طالبانو بریدونه دوام وکړي او زموږ د پلو ځواکونو سره هوایي مرسته او کومک ونه شي، نو د دې امکان شته چې زموږ یو شمېر ولسوالۍ په پکتیا کې د سکوت سره مخامخ شي.
هڅه مو وکړه چې د جګړې پر مهال له امنیتي ځواکونو سره د هوایي ملاتړ په خپل وخت د اکمالات او تجهیزاتو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت غبرګون هم واخلو، خو کوم ځواب مو ترلاسه نه شو کړی. مګر د پکتیا مرسیال ولی عبدالولی صحی وایي چې ټولو امنیتي سرتیري په پوره مورال سره د طالبانو حملې په شا تمبولې او ښایي د اړتیا پر مهال هوایي بریدونه هم ترسره کړي.
که چېرته ضرورت شي موږ انشاءالله دغه امیدواري لرو چې موږ سره به هوایي ځواکونه هم کومک کوي. تر اوسه پورې مختلف ځمکني قوتونه الحمدلله په ښه مورال کې دي، لکه څنګه چې تاسو کوي ښار تهدید چې دوی ته تر اوسه پورې متوجه شوی دی ډېر په مېړانه یې ځواب ویلی دی.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې وروسته له هغه د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې چې په دې وروستیو کې پر حکومتي تاسیساتو ډله ییزې وسلوالې حملې او ځانمرګي بریدونه ترسره شول. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو زمونږ خبرونه د واشنگتن نشریږي. د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستل د ملي وحدت د حکومت د سیاسي موافقې په جزئیاتو کې یو جز وو، اما تر اوسه پورې د اصلاحاتو کمیسیون نه دی جوړ شوی. د خبرو اترو د نن شپې په پروګرام کې دا مسله د ملمنو سره راسپړو چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره تر اوسه پورې د کمیسیون ولې نه دی جوړ شوی. د پروګرام قربانه نوشه باشنا او حفیظ آصفی دي. لږ وروسته خبرونې ته تلیفون وکړئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز لرو. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویاند اجمل عبید عابدی هغه مطبوعاتي رپورټونه رد کړل چې ګواکې د پاکستان استخباراتي شبکه آی ایس آی د ملي امنیت د ادارې کارکونکو روزي او تجهیزات ورته ورکوي. عبید عابدی د امریکا غږ ته په مرکه کې ویلي دي چې د آی ایس آی لخوا د ملي امنیت د کارکونکو د روزنې مسله یو اوازه ده او د آی ایس آی سره د ملي امنیت د ادارې په لاسلیک شوي تفاهم نامه کې دغه مسایل د سره نشته. د پاکستان د آی ایس آی او د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ترمنځ د همکارۍ د موافقې په سر نن په پارلمان کې بحثونه پاریدلي وو. پارلمان د بحثونو نه وروسته پریکړه کړې ده چې د ملي امنیت د ادارې غړي دي په دې حق له پارلمان ته توضیحات ورکړي. د پکتیا چارواکي وایي چې نن د دې ولایت د جانیخیل په ولسوالۍ کې په یوې امنیتي پوستې باندې د طالبانو په حمله کې لږ تر لږه څلور محلي پولیس وژل شوي او دوه نور زخمي شوي دي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری نن ویلی دی ډاډر دی چې د عراق د حکومت طرفدار قواوې به د رمادي خار بیرته د اسلامي دولت د وسلوالونه ونیسي. جان کیری نن د دوشنبه په ورځ د جنوبي کوریا د جمهور رئیس سره په سیول کې د غونډې نه وروسته ګډ خبری کانفرنس ویلی دی چې د اسلامي دولت وسلوالو د دې پرمختګ باوجود اسلامي دولت سخته ضربه خوړلې ده. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د جنوبی کوریا د جمهور رئیس پارک گین هی او د خارجه وزیر یانګ بیونګ سی سره په سیور کې کتلی دي. د کوریا د ټاپو وزمې په امنیتی مسلې او په دوه اړخیزو مسایلو غږېدلې ده. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. سوشي بیرو صد امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه مننه کوم چې پروګرامونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.